سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ګولډن براون وای چې د جرمونو نړیواله محکمه باید افغانستان رواني جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست په 15مې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دویمې کلیز سره برابر وه خبریالانو ته وویل چې ده د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په یو لیک کې دا غوښتنه کړې ده. ښاغلی براون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړې ده که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدامات وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی د تاجکستاني خبریال خورشید فضلوف د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. و درش کلن فضلوف پدی تور په کالبند محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم ویبپاڼې ته یې راپور نور کړی دی. د تاجکستان حکومت دا ویبپاڼه د بنسټ پالو ګڼي او بندیز یې پرې لګولی دی. د فضلوف مدافع وکیل د جولای په 12مه له محکمې وغوښتل چې د فضلوف دوسیې ته دې کتنه وکړي. خو دا ګز په 12مه د تاجکستان سترې محکمې د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې دا درخواست رد شوی دی. تاجکستان د بې پولي خبریالانو د 2022 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې 1250 ځای درلود او د فریډم هاوس د 2022 کال د نړیوال ازادۍ د ارزونې له مخې په هغه هیوادونو کې وشمیرل شو چې ازادي پکې نشته. د افغانستان بانک سبا پنځشنبه 400 میلیون ډالر لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک له لورې په خبرې شوې اعلامیه کې له ټولو صرافانو تجاري بانکونو وغوښتل شو چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. تېرې اونۍ هم د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په خاطر 1300 میلیون ډالر وپلورل. نن د کابل په اسره شهزاده کې امریکایي ډالر په 4.90 افغانۍ تبادله کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 1600 ته لوړ شو. ژغورونکي په سیمه کې لا هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. دا اور اونۍ مخکې ولګید. چارواکو ویل چې د لهینه په تاریخي خرګوټي کې روزل شوو سپیو تر دې دمه 2.5% سوځېدلې سیمه پلټلې ده. د ایالت ګورنر خبرداری ورکړی دی چې ښایي نور جسدونه هم وموندل شي. دا په څه باندې یوه پیړۍ کې د اورلګیدو تر ټولو بده پیښه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رامنځته کیږي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن کوربه استرالیا د انګلستان له لوبډلې سره نیمه پای لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت درې نیمې بجې پیل شوې ده. تر اوسه انګلستان یو ګول وهلی او لوبه لا هم روانه ده. د اسپانیا لوبډلې پرونه په نیمه پای لوبه کې سویډن ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او پای لوبه ته ووت. د نن ورځې د لوبې ګټونکی به له اسپانیا سره په پای لوبه کې مخامخ شي. پای لوبه د اګست په 16مه ترسره کیږي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې درته د مطالب لرو. په خبرونه کې برا سره دا ووري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له 2 کاله پوره کېدو سره سم ویل چې په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ ده. دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي نور څه ویلي دي دا راپور به درته ولرو. خو تر څنګ یو شمېر مېرمنې اعتراض کوي چې ملګري ملتونه یوازې په اعلامو اکتفا کوي.
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه 2 کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخ اړیکو ټینګول تر هغې امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته پکې درناوی نوی شوی او پرمختګ پکې نوی رامنځته شوی. خو بل پلو د افغانستان په سویل کې بیا د ښوونځیو زده کوونکي د زړه درد داسې بیانوي.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکې نو موږ ادارې ته وغوښتلو مدیره صاحب نو موږ ټول امتحان یې لته ورلو بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی سئ چې اطلاعنامو ته راسئ.
همدارنګه د نړۍ له مسایلو به مو هم خبر کړو او دا به هم درته ووایو چې د ښځینه فوټبال په نړیوال جام کې چې نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده، انګلستان دوه ګولونه وهلي دي، استرالیا یو ګول وهلی دی. د چې وروسته نور څه تغیرات پکې راځي په دې اړه به هم جزئیات درکړو. ملتیا مو غواړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې بلل دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پر خپلې ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په افغان نجونو او ښځو د لګیدلو بندیزونو یادونه هم کړې ده او له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې یاد افغانان له یادونه باسي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او په دې هیواد کې پنجونو خزو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي. د طالبانو د حکومت وایند زبیح الله مجاهد د ښاغلي ګوتریش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرونی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د دوی حکومت با ثبات او پیاوړی دی. که څه هم خغلی مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړي چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیس سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په یوه پاڼه د اغلې باهوس له قوله پرون خپره شوي په کې لیکل شوي، طالبانو د څه باندې 500 فرمانونو، حکومونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې لاسوهنې نه دی پرېښی او هیڅ آزادي ترې په امان نه ده پاتې. هغې زیاته کړې طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی او په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید ګڼل کېږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. حخوا بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم پرون خبره کړې اعلامیه کې پنجونو خوځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیزي بللي او زیاتوي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسالو په اړه څارنی مستند کولو ملاتړ ته دوام ورکوي. خو بلخوا یو شمېر افغان فعالان وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان انجونې او ښځې دي او پر وړاندې جدي ګامونو پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرزیا حافظي:
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخاوني ول شي، خو دوی دغه اقدام تر اوسه پورې ونه کړ او دا چې په کوم دلایل او د څه لپاره تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړی ده هم مخته سوال برانګي زده.
یو بل افغان فعال ملال اخونزاده بیا وایي تیرو دوو کلونو کې په افغان جنو خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزې کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د شوزو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هیله چې په واقعي ډول د شوزو ملاتړ وکړي او شوزي خپل کارو ته ستنی سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د شوزو پر مخ خلاص سي.
د طالبانو اوسنی رژیم افغان جنو او خوځې د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له عملی افغان جنو او خوځې د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکینی په څیر تیار بولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخ اړیکو ټینګولو تر هغه وخت امکان لري چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی کې پرمختګ نوي شوی. انتونی بلنکن پروند طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنۍ په مناسبت په واشنگټن کې خبر اعلان ته ویل متحده ایالاتونه به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د ناملي کولو او په تیر د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل ولوګنی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو دوه کاله پوره شول، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه به تر هغه وخته له واکمنو طالب چارواکو سره اړیکې ادي نه کړي چې دوی د نورو بشري حقونو تر څنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي. انتونیو بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوه کاله پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل وګڼي. ښاغلی بلینکن وویل
We continue to work to hold the Taliban accountable for the many commitments that
موږ له طالبانو سره د هغو ژمنو په اړه حساب او کتاب ته دوام ورکوو چې له موږ سره یې کړي او تر اوسه عمل پرې نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې موږ او د نړۍ لسګونو هیوادونو طالبانو ته په واضح ډول ویلي چې له دوی سره به د نړۍ د هیوادونو د عادي اړیکو لاره تر هغه بندوي چې د نورو مسئلو تر څنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی تیر ورځ له امریکا غک سره په یو مرکه کې ویلي چې د ښځو حقونه د افغانستان یو داخلي مسله ده او په متحده ایالاتو پورې اړه نه لري. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو په برخه کې پر طالبانو د لانور فشار غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو فعاله مریم کریمی:
دا ډېر د تاسف وړ ده چې ولې تر اوسه د طالبانو د کړنو په وړاندې افغانانو سکوت کړی دی. یوازې افغانان کولی شي چې بدلون راولي. دغه شان د نړۍ مرسته مهمه ده، باید د نړۍ هیوادونه د افغانانو تر څنګ ودرېږي او پر طالبانو فشارونه راوړي تر څو دغه ډله د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اګست له 15 وروسته د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو نږدې 50 فرمانونه ورکړل شوي چې له مخې ښځې د ژوند په هره برخه کې بې اغېزې کړې دي.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخت امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته پادرنوي کې پرمختګ نه وي شوی. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې له هم د افغان میرمنو او نجونو پر وړاندې خپلو پریکړو کې بدلون نه دی راوستی. اصلي لامل یې په څه کې دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي پوه بشیر دودیال نه کړې ده.
په ټولنه کې د انسانانو لپاره حقوق شته دي. دا حقوق هم د بشر نړیوال اعلامیې کې راغلي دي او هم د اسلامي حقوق بشر په منشور کې درج شوي دي. مهم ټکی اول د ژوند حق ده. اسلامي حقوق هم همدا حکم کړی ده چې الله تعالی انسان خلق کړی ده او دا ژوند الله تعالی ورکړی ده خپل مخلوق ته، خپل انسانانو ته. څوک دا حق نشي اخیستلی، البته بې دلیله، بې د کوم جرم و جنایت و بې د کوم غټ ګناه نه، چې هغه د په نشوشو کې واضح دي. بل انفرادي ازادیګانې دي، دا هم ټولو منلي دي. دا هم د بشریت حق ده، تعلیم د بشر حق ده، سفر د بشر حق ده. دا حقوق انسانانو منلي دي او شته دي په ټولو جوامعو کې، په اسلامي جوامعو کې، په نورو جوامعو کې دا رعایت کې او د دې حمایه کېږي. د دې دپاره کار کېږي. دا یو صرف یو امتیاز نه ده، ګوري دا حق ده. نو متاسفانه دغه دوو کلونو کې چې دا حقوق سلف کېږي، ټوله دنیا ورته متوجه ده او د هرې خوانه دا غږ کېږي په اسلامي امارت باندې او اسلامي امارت نه غوښتنه کېږي. هم د اسلامي هیوادونو کنفرانس دا غوښتنه وکړه، هم جدا جدا د اسلامي هیوادونو مشرانو دا غوښتنه وکړه. منشور ملل متحد په رڼا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي، د ملګرو ملتونو نورو سازمانونو دا غوښتنه وکړه چې دغه د اسباب حقوق تاسو رعایت کړي.
دودیال څه فکر کوي دا وضعیت به همداسې دوام وکړي؟
څه پورې اړه لري چې هغه کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین دي دوی څومره دې موضوع ته اهمیت ورکوي، څومره فعاله کېږي، څومره ځان تثبیت کولی شي په دې برخه کې. اما داسې ښکاري چې دغه د نړۍ دغه لوی قدرتونه او په دغه سیمه کې دغه هیوادونه چې دي دوی یو شمېر منافع ګوري د اسلامي امارت په موجودیت کې او د طالبانو د وسلوالو په موجودیت کې. دوی فکر کوي چې که دوی موجود وي او په قدرت کې واوسي، امریکا ورته جدا پلان او برنامه لري، روسان ورته جدا پلان او برنامه لري، او چین ورته جدا، دغسې دا نور هیوادونه. نو دوی د بشر په حقوقو باندې سترګې پټوي، دا ټول د امریکا په شمول. دا په دې خاطر باندې چې دوی یو څه تمې او توقعات لري چې ګوندې طالبان په بعضې وختونه دوی په آینده کې استعمال
کړي. دودیان صاحب، د دغه حالت دوام څومره د اندېښنې وړ دی ستاسو په نظر؟
نو دا فرق کوي، وایي زموږ هغه سوځي چې اور پرې باندې بدېږي، نورې دنیا ته نورو ملکونو ته هېڅ د اندېښنې وړ نه ده. هغه کسان چې په قدرت کې دي هغوی ته هم د اندېښنې وړ نه ده. د اندېښنې وړل دغه بېچاره خلکو ته ده، دغه ځوانانو ته چې د تحصیل او د تعلیم نه پاتې شول، کار ورته نشته، ده په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي، په مختلفو لارو باندې بهرنیو هېوادونو ته د مهاجرات او د تېښتې په لاره کې دي. اندېښنه دي دوی ته، او دوی ناتوانه دي، فعلا دوی څه شی نه شي کولی. د هغه چا چې اندېښنه ده هغوی څه کولی نه شي، او هغوی څه معاصر دي او څه کولی شي، هغوی بیا اندېښنه نه لري.
دا سیاسي چارو شنونکی بشیر دودیال و چې زموږ خبریال خطر پر دې سره په افغانستان کې د افغان نجونو او میرمنو د وضعیت په اړه خپل تحلیل شریک کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا وی نړیوالې موضوع ته تم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې له یوې اونۍ راهیسې د لګیدلې اور د قربانیانو شمېر تر سلو اوښتی دی، او چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په لسګونو نور به هم ژوند له لاسه ورکړي. همدا شېبه راسره په سټوډیو کې احمد شیبر دی. شیبر صاحب، ستړي مشي که تاسو راته د دې موضوع نور جزئیات وایي.
فرزه جانې، مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اور لګیدنې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1,000 ته لوړ شو. تر اوسه د اکثر قربانیانو هویت نه دی په ډاګه شوی. اسوشیټیډ پریس اژانس څرګندوي چې یوازې د 2 قربانیانو نمونه له رسنیو سره شریک شوي دي. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو د وزارت مرستیال جاناتان گرین وای چې دا ډیر سخت ماموریت دی، او د دې لپاره چې د قربانیانو شمیر کم نه دی پکار دی چې له زغمه کار واخلو. د سیشن بی پورس 22 تنه مواد سیمه ته واستول شول. په دغو موادو کې ایکس ری ماشینونه او داسې نور وسایل دي چې جسدونه تشخیص کړي.
که په دې اړه هم راته وایي چې په سیمه کې د ژغورنې او پلټنې هڅې څنګه روانې دي، لکه څنګه چې مخکې موږ وړاندې په خبره کې درلودل چې ځینې روزل شوي سپي سیمې ته لېږدول شوي دي.
او اوس د ما ستونې هغه ساوې دي، اوس بند کله ناکله چاته ټوخی ورشي. د سیشن بی پورس 22 مواد سیمه ته واستول شول. په دغه موادو کې ایکس ری ماشینونه او د سنور وسایل دي چې جسدونه تشخیص کړي. ژغورونکي په سیمه کې له هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. د اسوشیټیډ پریس اژانس راپور له مخې د اور لګیدنې اونۍ پوره شوه، او د سیمې ځینې اوسیدونکي له هم د موقتي برېښنا په برخه کې ستونزې لري. موبایل ټلیفونونه یې سم کار نه کوي، او مرستې نه دي ورسېدلې. د اونۍ په اخیره کې د سیشن بی او یکشن بی په د شن بی او یکشن بی پورسو د هوا پیژندنې د ادارې د وړاندوینې له مخې په سیمه کې باران وریږي او سخت شمال به وي. اوس چارواکي په دې فکر کې دي چې د لنډ وخت په مخه د برېښنا مزي ترمیم کړي، که صبر وکړي چې بیا یې اساسي ورخوي. د سیمې خلکو هسې هم د برېښنا د برخې پر چارواکو انتقاد کړی دی چې د اور لګېدو پر مهال برق په مناسب وخت نه وي قطع کړی. خو لا معلومه نه ده چې د اور په خپرېدو کې د برېښنا موجودیت مرسته کړې ده که نه ده. یو شمېر کسان د سمندر خواته د دې لپاره ځي چې هلته ټلیفوني اړیکې عادي دي. هلته الوتکې د سمندر پر سر ټیټې ګرځي، او په لاډسپیکر کې خلکو ته لارښوونې کوي چې د څښاک اوبه او نور اړین وسایل له کومه ځایه ترلاسه کړي. چارواکو ویل چې د لاهینا په تاریخي ښارګوټي کې روزل شویو سپیو تر دې دمه 22% سوځېدلې سیمې پلټلې دي. د ایالت ګورنر خبرداری ورکړی دی چې شایي پولیسکونو نور جسدونه هم ترلاسه شي. پولیسو په سیمه کې خلکو غوښتي دي چې له دوی سره د ورکو شویو خپلوانو د ډي این ای په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه د 140 تریتم شویو کسانو د ډي این ای سیمپلونه پولیسو ته سپارل شوي دي. دا په څه باندې وی پیړۍ کې د اور لګېدو تر ټولو بده پیشه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رامنځته شوې ده.
ډېره زیاته مننه احمد چې بروه شه د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اور لګېدنې په اړه تفصیل راکړو. کندهار کې لزده کړو پات شویز د کونکي وای راتلونکي به برخلیک دی. رڼا او هغه انجونی چې پر اتم او شپږم ټولګي او کې د طالبانو له بندیز سره لزده کړو پات دی وای چې ژوند دی ناروخانه دی. تفصیل په دې راپور کې.
ډیر لسکلنی رڼا د کندهار شهر په یو لیسه کې تر اتم ټولګي زده کړې کړي، خو نه هم ټولګي ته تر تا ګوران دي. د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېدی. دا هغه ترخې شیبې یادوي چې په ټولګي کې یو وروستي ورځ وه او نورې د ښوونځي د استادانو او همصنفیانو سره مخه شکول.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکې نو موږ ادارې ته وغوښتلو. مدیره صاحب نو موږ ټول انسپیان یله ته ورلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی سئ چې اطلاعنامو ته راسئ، نور تاسې نسئ کولی چې مکتب ته راسئ. نو موږ ټول ډېر غمجن اوسولو. کله چې کور ته راغلو نو زموږ کورنۍ موږ ته د خوشحالۍ پروګرام نیولی و. موږ زه خپل د خوشحالۍ په پروګرام نه یم پوه سوی، ځکه چې زه ډېر غمجن وم چې زه نور لوړې زده کړې نسم کولی. نو خپل په هنسم پیانه مې خو بده و. خپل د ژوند نه تم ډېر غمجن وم.
رڼا دا مهال په کور کې د ځان سره زاړه درسونه تکراروي او هم له مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوي. دا اوس خپل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده او وایي راتلونکي کې بې برخلیکه پاتېږي.
زه ډېره غمجن یم. خپل په کور کې خپل په ترسو درسونو پسې ډېره هرمان کوم چې کاشک بیرته زموږ درسونه راته شروع سي. خپل په کور کې د ځان سره کتابونه مطالعه کوم، انګلیسي درس سره وایم. زه دا هیله لرم چې یو ورځ نه یو ورځ به زموږ درسونه موږ ته لاسي، موږ به خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو زه ډېره هیله مند یم چې زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ لپاره زموږ درسونه موږ ته شروع کړي، چې موږ بیا خپل زده کړې پر مخ وویسو.
اسلام بل هغه ځکهونکې د چې شاوخوا یو میاشوران دی لښ پژم ټولګي څخه فارغ اسوه، خو وايي په شوونځي کې ورته ویل سی چې نور دین راځي. دا وايي د نورو اوس د کلونو کولو لامل دومره غمجنه و چې د خپل ټولګي په فراغت هیڅ خوشحالي نه کړي او نوري ټولګيوالې هم غمجنې وي.
مکتب سره تللم. مدیر صاحب راته ویل بلان اور مکتب باندې صبح لمر دی اوس اتلا نامو تراسي کلانه موتراسي موږ سم پلان ډېر وځړ ما چې کوته تل ما پلار ما مور دې پروګرام نیولی وو. خوشاله ده موږ په هغه کې خوشاله نه.
اسلام د طالبانو له حکومت غواړي چې شوونځي ورته خلاص او دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
خپل حکومت څنګه دا غوښتنه ده چې زموږ څلور سیمونه راکړي. زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکړم. ډاکټرانی سو نور وطن مشترک اړتیا لري.
د رڼا او اسلام په څیر دا مهال ملنونو انجنیر راتلونکي افغانستان کې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان حکومت په تیر دوه کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 200 لوی او وړه کانونه په قرارداد ورکړي دي. په دې کانونو او طبي سرچینو کې د نفتو، مرمرو، ډبرو، کچ او همدارنګ نورو کانونه شامل دي. د طالبان حکومت د خپل عوایدو لوی سرچینه د افغانستان کانونه ګڼي، خو کارپوهان یې په کیندنې او شفافیت، حقوقي او اقتصادي ابعادو پراخینې وکړي لري. معلومه نه ده چې طالبانو د کانونو استخراج او قرارداد د کوم قانون پر بنسټ باندې کوي او ترخواي د ورکړ شو قراردادونو هیڅ جزئیات رسنۍ او خلکو سره نه دي شریک شوی. تر اوسه تفصیل په دغه راپور کې.
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خپل عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستي دوه کلونو کې 200 قانون په قرارداد ورکړي چې له دې یو سل اته یوازې تیر کال قرارداد شوی. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت ویان همایون افغان د جولای په 23مه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، کندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 108 کوچني قانونه چې مرمر، رخام، گاچ، تراورتین، فلورایت، مالګا، سوربوجاس، کلسیت، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي، د آزاد داوطلبۍ له لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصولو مطابق ورنکل شوي.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلک ولسوالۍ د سروپو کان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرپل د نفتی سرچینو استخراج د یادونې دي. د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوري نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت له اوږده ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د قانونو استخراج په اوسني مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تېرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 126 واړه قانونه په قرارداد ورکړي وو، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو قانونو هیڅ قرارداد رسنیز شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپرېدل، اوس اساسي پوښتنه دا ده داسې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بنده ده، تر خوا یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان. د جمهوري نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانونو کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي، حتی فرهنګي او نور هغه تړلي اړخونه چې دي د هغه له پلوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزې وړ نه وي، او ملت او خلک یا مسؤلین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپله بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو. اما 15 کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو؟
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په 23مه د قانون لیکندنې دفاع وکړه او ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسر چینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانون یې ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډیری طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر خوای تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېره لیوالتیا ښودلې چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی: د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغه څه چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په 23مه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان مشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیر زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شیان له خپل دښمنه پټ ساته: یو دا چې چیرې ځي، دویم کله ځي، او بل خپل مال او تلا.
خو په 1400 کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارد افغانۍ وو. په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي راډیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیرو دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شری؟ یو دا ده چې هر څه په پټه ترسره کیږي، او هر هغه عمل چې په پټه ترسره شو هغه کې که هغه څوک چې دې ساتونکي دي هغه ډیر سپیسیلی هم ولې نووسی، خو زمينه او فرصت دې لپاره مساعدېږي چې هلته فساد واقع شي. او ځینې وخت داسې کیږي دا فسادونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په سلی رښتما ملاته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت داډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال په دې کې دومره شفافیت پکار ده کدی ټول ملت نه څوک غلا وکي د دې جواب یې نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم او اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درکه غني هیواد شمیرل کېږي چې اټکل کېږي ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی. خو په وجه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس موړ کړي.
اوس هم د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې لرو. تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته خو یادونه کوم چې نن د مایکروفون ستاسو پروګرام دی او په مایکروفون ستاسو پروګرام کې په دې خبرې کوو چې تیره دوه کاله په افغانستان کې د یو عام افغان په توګه